آن نجیب و آزاد و محترمه لیزا سروش از اشتراکتان برنامه. خدا حافظ و ناصرتان.
سلام و وقت بخیر. افغانستان په وخت مازګر سلور بجې شي. تاسو ازادي رادیو ته غوږ کېږئ. مخکې تر دې چې د خبرونو مطالب تلل شو خبرونه د افغانستان لپاره د اروپا اتحادیې پخوانی شهر زفیر ریفیلا یودیس په حق ورسید. افغانستان لپاره د اروپا اتحادیې استازولې نن یکشنبه په خپل ایکس پاڼه کې د هغې د مړینې خبر ورکړ، خو د هغې د مړینې علت ته یې اشاره نه کړې. دغه استازولې لیکل چې ریفیلا د افغانستان ریښتینې ملګرې او د ښځو او نجونو اتلبه. ریفیلا یودیس د افغانستان لپاره د اروپا اتحادیې د شهر زفیر په توګه خپل ماموریت د اګست په وروستیو کې پای ته ورسوه. هغې د خپل ماموریت په پای کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت له مرسل عباس ستانګزي سره په یوه کتنه کې ویلي چې په بروکسل کې بعد افغانستان پړه د اروپا اتحادیې له چارواک سره خبرې وکړي. د خوړو نړیوال پروګرام اعلان کړی چې د تخمونو مشورې په ورکولو سره په افغانستان کې د زعفرانو د کاروندو ملاتړ کوي، سو هغوی دا ارزښتناک بوټی وکاري او پروسس کړي. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام وایي چې دا د کورنیو لپاره د تغذیې د برابرولو یوه لاره ده. د پروګرام په یوه بین کې ویلي چې زعفران د نړۍ سره زر بلل کېږي او د دې کښت د دوامداره فرصتونو د رامنځته کولو یوه لاره ده. راپورونه وایي وروسته له هغې چې په افغانستان کې د کوکنارو پر کښت بندیز لګول شوی، افغان کروندګر په بیلابیل ولایتونو کې زعفرانو ته د یو بدیل په توګه پام عزت کړی دی. د افغانستان زعفران د کیفیت له نظره د نړۍ تر ټولو ښه زعفران ګڼل کیږي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایي د پاکستان او افغانستان ترمنځ د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د تاریخي تاوتریخوالي پر زیاتوالي اندېښنه لري. دواړه لوري هڅوي چې له زغم څخه کار واخلي او په رغنده خبرو کې برخه واخلي. د تراس خبرې ژانس راپور له مخې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایندې ماریا زخروا ویل مسکو د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تاوتریخوالي د زیاتوالي په اړه چې نه یوازې هلته نظامیان بلکې ملکي وګړي هم په ډز وژل کېږي اندېښنه لري. دوی له دواړو خواوو څخه غواړي چې زغم وښي او په رغنده خبرو کې برخه واخلي ترڅو ټول اختلافات په سولیز ډول حل شي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین یو قانون لاسلیک کړ چې د روسیې قضایي او حقوقي بنسټونو ته اجازه ورکوي چې طالبان د روسیې د منل شویو ادارو له څخه وباسي. د انټرفاکس خبري ژانس راپور له مخې د روسیې د دوما یا ولسی جرګې د نړیوالو چارو د کمیټې مشر او د روسیې د لیبرال دیموکرات ګوند مشر لیونینت سولستسکي مخکې ویلي چې دا قانون د دې لپاره معرفي شوی چې د روسیې او د طالبانو د حکومت ترمنځ د همکارۍ قانوني چوکاټ برابر کړي. روسیې له طالبانو سره تدریجی ډول اړیکې پراخه کړې دي. د روسیې دوما د دسمبر په 10 نیټه د دې قانون مسوده تصویب شو. د سوریې د بشري حقوقو څارونکي راپور ورکړی چې د لبنان حکومت د شنبې په ورځ شاوخوا بیا هغه سوریې پوځیان چې په غیر قانوني ډول د واته تللي وو بیرته سوریې ته ستانه کړي دي. د دغه لندن میشتي مرکز په وینا د سرتیری او افسران د ریزي په سردي دروازه کې د سوریې د تارتوس ولایت نیو یو واکمنو ته سپارل شو دي. ریوټرز خبري اژانس د امنیتي سرچینو په قور راپور ورکړی چې دا پوځیان د سوریې د نوي حکومت ځواکونو له پولیسو څخه د وختو په خطر نیولي دي. د اسرایلی ځواکونو لخوا د غزې په شمال کې د کمال اودان روختون رئیس او د دې روختون لزګونه تیوي کارکونکو نیول شوې دي. د حماس اړوند روختي چارواکي ویلي چې اسرایلی پاوز په دې روختون کې له 350 زیات کسان نیول دي چې په غوې کې د ریډیشن تیوي پرسونل دی. وروسته خبرم دا چې د افغانستان او زیمبابوي ټیسټ لوبه نن په سلورمه ورځ د باران د ورېدو له کبله ځنډولې ده. تر باران مخکې د افغانستان لوبډلې په داسې حال کې چې درې لوبغاړي له لاسه ورکړي وو، 515 منډې کړي وي او لا هم تر زیمبابوي یوه منډې شاته دي. نن د څلورمې ورځې په پیل کې رحمت شاه وسوځید. نوموړي په تیرو دوه ورځو کې 240 منډې وکړي چې دا په یوه ټیسټ لوبه کې د افغان لوبغاړي تر ټولو ډېرې منډې دي. همدارس کپټن اشمت الله شهیدي 109 منډې کړي او لا هم نه دی سوځېدلی. له دې سره افسر ځاځي لوبېږي چې تر دې دمه یې 46 منډې کړي دي. سبا به د دې ټیسټ لوبې وروستۍ ورځ وي. ازادي رادیو په انټرنیټ کې پازادي رادیو ډاٹ کام کې اوریدلای شئ. پوس کې د جګړې درېدل خو ځای وسودین کې له خپل مينو ته نه ستنه سوي.
بل هر جنگ درېدل دی زموږ باندې د سرتیری په صحه کې موجود.
جنوبی کوریا کې د الوتکې د لګیدو لپاره د مړو شوي شمیر یو سلو وش پیتو ته رسیدلی دی. او دا به هم واوري چې بوست کلا ته ځانګړتیا لري.
بوست کلا د دې هوا د دې بډای تاریخ په څنګه او د تمدن نښه یاد لري.
خبرونه کې درته نور راپورونه هم لرو، مونږ سره اوسئ.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
روسیې د طالبانو او پاکستان حکومت د زغم او په سولې زتوګه د ټولو اختلافاتو د حل په موخه د رغنده خبرو اترو غوښتنه کړې ده. د غوښتنه د پاکستاني پولیسو او طالب ځواکونو ترمنځ شنبه پورس د دیوران کرخې پوګدو کې له سوساته جګړې وروسته کېږي چې دوړو خو په کې یو بل ته د مرګ ژوبې د وختو ادا کړې ده. نور حال د فیروزی عزیزی پراپور کې.
که څه هم د طالبانو حکومت ډیورنډ کرښې ته څیرمه د افغانستان پاکستان ترمنځ د ساعتونو جګړې د پای ته رسیدو خبره کوي، خو د سیمې ځینې هیوادونو له دې ډلې روسیې ویلي د دغو دوو هیوادونو ترمنځ روانو جګړو اندېښمن کړي دي. د روسیې ټاس خبري اژانس ویلي د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ماریا زخاروفا له دواړو لورو د زغم او په سوله ییزه توګه د ټولو اختلافاتو د حل په موخه د رغنده خبرو اترو غوښتنه کړې ده. په راپور کې د نوموړي په حواله راغلي په دغو جګړو کې نه یوازې دواړو لورو ته پوځیان بلکې ملکیان هم وزل کیږي. خو د طالبانو حکومت وایي د ډیورن کرښې په اوږدو کې له پاکستاني اړخ سره جګړې کراري سوي، خو په خبره یې د جګړو له سیمو بې ځایه سوي افغانان لا هم له ویرې خپلو مینو ته نه دي ستانه سوي. په خوست ولایت کې د طالبانو د حکومت د والي ویان مستغفر ګربز د یکشنبه د ورځې په سهار ازادي راډیو ته وویل پرون شنبه د شپې له درې بجو راهیسې د خوست په علیشیرو او د پکتیا په ډنډ پټان ولسوالیو کې د ډیورن کرښې په اوږدو کې وروسته له هغه د طالبانو د حکومت د ځواکونو او پاکستاني پولیساتو ترمنځ جګړه پیل شوې وه چې د طالبانو د حکومت دفاع وزارت په خبره دوی پرې انتقامي بریدونه وکړل. وړاندې د طالبانو د حکومت دفاع وزارت وی سرچینې ازادي راډیو سره خبرو کې په دغه جګړو کې د 19 پاکستانی ځواکونو د وزلو ادا کړې او ویلي دي چې دوی ګڼ شمیر پوستې تخریب کړې دي. خو د پاکستان پوځ یوازې د خپلو دریو سرتیرو ټپي کېدل تایید کړي او ادا یې کړي چې 15 افغان طالبان یې وزلي دي. د خوست ولایت د علیشیر ولسوالۍ یو اوسیدونکي نوري افغان د یکشنبه د ورځې په سهار ازادي راډیو ته وویل
کړې چې کومې پرون لاړ شوی هغه ځینې ګربز ولسوالۍ ته لاړ وې او ځینې د علیشیر ولسوالۍ ځینې خوست بازار ته راغلي وې. هغوی هم تر اوسه خپلو کورونو ته نه دي لاړ شوي، خو دوی داسې اراده لري یو بل سره زنګونه تماسونه نسي کلي حال او د سیمو حال او احوال اخلي او دوی غواړي چې نن یا سبا بیرته خپلو ځایونو ته استانه شي.
خو د پکتیا ولایت په ډنډ پټان ولسوالۍ کې پرونی جګړو د سیمو د اوسیدونکو د اداو پر بنسټ عام خلکو ته هم مرګ ژوبل اړولې وه. د دې ولسوالۍ اوسیدونکو پرون ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې افغان لور ته درې ځایي اوسیدونکي چې دوی کوچیان بولي وزل سوي او 15 نور ټپیان دي. ازادي راډیو په خپلواک ډول د مرګ ژوبلو د اداوې نه سي تاییدولای او نه هم تر اوسه کوم بل خپلواک سازمان دا ادا تایید کړې ده. د پکتیا ولایت د ډنډ پټان ولسوالۍ یو اوسیدونکي د نوم نه خبرولو په شرط د یکشنبه د ورځې په سهار په سیمه کې د وضعیت په اړه ازادي راډیو ته وویل
پرون شپه 2 بجې پټان مقبل سیمه کې د وړو اصلي خو یو پیرونه وو هغه د پاکستان له لوري وو دې طرف نه څه نشته. کوم خلک چې کډوال شي وو ډېر د څمکنې ولسوالۍ پر لور غلي وو او څه کسان ولې مقبل طرف ته دسي کوم دارو ته دیو طرف ته انتقال شي وو نن وکړي د شستنیږي.
په دغه ولایت کې د طالبانو د حکومت وی امنیتي سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې ځواکونه یې لا د جګړو په سیمو کې دي او د وضعیت د کنټرول لپاره هر ډول تدابیر نیول سوي دي. پرون شنبه د طالبانو د حکومت او پاکستانی پولیساتو ترمنځ وروسته له هغې جګړې وسوې چې څلور ورځې مخکې پاکستانی پوځیانو د جیټ الوتکو په وسیله د پکتیکا په برمل ولسوالۍ برید کې د طالبانو حکومت د مرستیال ویان حمدالله فطرت په خبره د ښځو او ماشومانو په ګډون 250 کسان ووژل او شپږ نورې ټپیان کړل. د طالبانو د حکومت دفاع وزارت له دغه برید وروسته خبرداری ورکړی و چې د برمل د برید غچ له پاکستان اخیستل کیږي. پاکستان د دې حملې په اړه ویلي چې په یاد ولسوالۍ کې د دوی د حکومت مخالفې ډلې تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي مرکزونه تر بریدونو لاندې نیولي، خو د طالبانو حکومت دغه ادعا رد کړي او ویلي دي چې ټي ټي پي په افغانستان کې نسته.
د پاکستاني پولیساتو او طالب ځواکونو ترمنځ شنبه په ورځ دیورن کرخې پوګدو کې له سوساته جګړو وروسته دوړ خو پکې یو بل ته د مرګ جوړې د وختلو ادا کړې ده. پر همدغه موضوع را سره د ټلیفون پر کرخه د پوزي چاشنو کې خغل یوسف امزازه یې فصل شوه دي. سلامونه زازه، سه وخت په خیر کراته وای چې د پاکستان پر وړاندې د طالبانو دریز څنګه دی؟
لري مننه سره خورکی ګوري د پاکستان له طرفه يرغل تجاوز او په ملکی خلکو د منکلي والی په خلکو بریډ د ما خیان دی ورونه بچان واړه او زړه دغه د شهیدان اول او د دې ملکیتونه کومه رنگول آینه نه مغه تجاوز چې روسانو کړي او هو امریکایانو کړي دی. تجاوز دی، تجاوز پر وړاندې نه تنها دی حکومت دولت مکلفیتونه دي چې باید اقدام وکړي، بلکې د ولسونو مکلفیت هم دا ده. د پاکستان د دغه برید پر وړاندې باید جهاد اعلان شي. ډېر دلایل د دې لپاره موږ لرو، نو بنا هغه بریدونه چې متقابل بریدونه دي هغه باید هغه فعالیتونه پوځي و استخباراتي فعالیتونه استفاده وکړي چې افغانستان کم تنه متاثر شي. نو داسې ځایونه چې بیا هغه کلي ولي او بیا هم خلک له منځه لاړ شي نو دا جګړه ده. زه ما نظر دا ده چې کوم کارونه چې موږ کولی شو په دې حالت کې، اول خو باید موږ ټول تعلقات، روابط، تعاملات د پاکستان د لوري سره باید وکړو. یا هغه که سیاسي دي که ډیپلوماتیک دي که اقتصادي دي، دا باید ودرو. دوهمه خبره چې موږ څه کولی شو، پاکستان په 15 کالو کې حتی د ورځ نه چې ایجاد شوی دی د افغانستان سره دښمني نه اعلان شوې جګړه اعلان کړې ده. بلاخره د موږ ټولو فعالیتونو که هغه سیاسي دي، ستراتیژیک سیاستونه لرو، محلي لرو، سیمه لرو، پاکستان باید د دښمن په نوم خطاب شي. دا د افغانستان د حکومت دنده او مکلفیت دی. نور هر کړنه چې کیږي، هر عمل چې کیږي، هغه باید د دښمن په سترګه او د دښمن سره باید وي، تر څو چې دا موږ د پاکستان د شر نه خلاص.
بله، اوس زازه سه پختن ممزل ته پیدا کی چې دا لمړی ځل نه د چاغو په خاور باندې بریدونه کې دا ځل ته په ښکاره خپل ومنل چې دوی درون بریدونه کړی دي. ولی باید د افغانستان په خاور باندې بریدونه وشي او بې ګناه ملکی خلک دلته پناه شي؟
نو دوی خو پلمی کوي، دوی خوای چې د افغانستان دلته خلک روزل کیږي او بل اخر په دې د ټي ټي پی او غراجي او پاکستان کې نام نه راولي او هغه ته ترګر او تروز تورست وایي. مګر ماسان کې دا ښای نه ده، هغه په څو دلایلو. اول خو پاکستان خپل پړه یا د نامنی پړه، یعنی چې دوی نشي کولای نامنی مدیریت کړي، دا د بیت نورو هیوادو خصوصا په افغانستان باندې ماچل. دوهمه خبره دا ده چې دوی د خپلو خلکو سکینی ټول مسایل ده د خبرو له طریقه باید حل کړي. دریمه مسله دا ده چې دوی ادعا دی یو قوي پاوس کوي او هلته غنطار تیر شوی ده. نو دغه ټي ټي پی سوال مې دا ده چې د پاکستان افغانستان ته څنګه داخلي، یعنی دغه مدیریت دوی ولې نشي کولی، دوی ولې خپله ناکامي نه مني، ولې دوی خپله پړه د مسؤلیتو په افغانانو ولې چوي. او بله خبره دا ده چې په کوم دي کې چې پاکستان کې برید کیږي، دا د افغانستان نه ځیو په کیلومترو کیلومترو په دا پاټاکو په دوو لارو تلاشیو په دا کلو په دا ولسوالیو په دې په جیب ډېر لرو ځای ته ځي. دا څنګه ځي؟ دا خو د دوی خاوره، د دوی حاکمیت وایي چې موږ حاکمیت په لرو. ورته چې تا حاکمیت په لرې، نو دا خپله سوال ده چې تا حاکمیت څومره ضعیفه ده. څنګه ته نشې کولای چې دوی بریدګر چې هغه دوی په اصطلاح چې افغانستان نه راځي هغه هم بم موټر کې بار هلته د انفجار کېږي، هغه کېږي. دا خو منطق نه مني که نه، خور کې فقط پاکستان په ټول د تاریخ کې هم دا کارونه کړي دي. دا پاکستان چې ایجاد شوی ده دوه درې اهدافو لپاره. اول خو اسلام بدنامي، اسلامي ملک په نامه ایجاد شوی ده، د اسلام بدنامي. فکر نه چې په پاکستان کې کېږي د اسلام پر خلاف دي او اسلام سره په ټکر کېږي. مثلا زه تاسو ته یو لنډ مثال درولم. که چېرته پاکستان اسلامي ملک اوسي او هلته څلوېښت زره مدرسې علما پکې موجودې وي، اول زه دوی ته دا وایم دا اړې دي امریکا په پاکستان کې څه کوي. یوه بل دغه امریکایانو ته، دغو ناټو ته، دغو کفارو ته، یهودو نصاراو ته دوی لارې د تجهیزاتو د وسلو ورکړله چې راشي په افغانستان کې څوک مړ کړي طالبان مړ کړي، یعنی د لاره خو دوی ورکړې وه. هیڅ عکس العمل په دغه ټول لارې کې د دغه اسلامي ورور نه، د دغه مدارس نه، د دغه علماو نه جگه نه شوه.
بله بله. اوس بله مسله ازازی صاحب چې دوی په کراتو ویلي چې افغانستان د دوی خاور لپاره تهدید دی، دوی خپل کورنۍ امنیت ولې په خپل هیواد کې نشنی، ولې چې ګواکې پر افغانستان باندې دوی بیا تورونه لګي، چلته مراکز شته دي، هغه ځای بیا بمبار کړي، هلته چلته بیا ملکی بیګونه خلک پنخه کیږي. پاکستان خپل کورنۍ ستونزې، خپل کورنۍ امنیت مسایل او ستونزې او ولې پر افغانستان ورچوي؟
اوس ګوري خورکی، هلته چې دغه ماشومان، ښځینه او زنانه او ملکی افراد ټول هغه د تاسو راپورونه ګزارشات مو ولیدل، خلق مو ولیدل، د خلکو عکس العمل مو خلک کوم یو هغه وو ټي ټي پي وو، هغه ماشوم ټي ټي پي وو، هغه تورویس وو، هغه ترهګر وو. نو نور دنیا، نړۍ او دغه جهان د انسانیت کوم ثبوت نور غواړي چې موږ یو روړانې دمدغه نه مالیږي چې پاکستان دروغ وایي. پاکستان یو منافق هیواد ده. پاکستان هیڅ دې دغه لپاره نه لري دا د بلو د بل چا په اشارو کوي. پاکستان او سره د دوی نړیوال تروریزم ملګري، ترهګر ملګري نه غواړي چې افغانستان په ثبات ورسېږي. دلیل یې دا ده چې د هر نظام، د هر حکومت سره د شخړې جوړې کړې دي. هر نظام، هر حکومت چې راغلی دی پاکستان مداخله کړې ده. پاکستان هلته د دې پر وړاندې ترهګر تروریستان روزلې دي. همدا اوس د طالبانو پر وړاندې هلته دوی داعش ته ځای ورکړی دی. هغه تجهیزوي، هغه تمویلوي، هغه په مدارس کې درس ویل کېږي ورته. دغو اته زه د حکومت هغه نه یم، سخنګوی نه یم، خو په صفت یو افغان نظامي زه دقیقا خبر یم چې هلته دغه لوبې کېږي. پس دغه نړۍ، دغه دنیا، دغه انسانیت، د بشریت ولې غلې پاتې ده؟
بله. اوس بیا دلته د جګړو د پایل په تړاو کوغږی غوځای صاحب، چې لمړی ځل نه دی په کاراتو دغه جګړې شوې دي، بیا کله چې طالبان واک ته راغلي دي، د دریم ځل دی چې دغه عملی کوي په افغانستان په دغه سرحدي ولایتونو باندې. دلته که جګړې غځېږي پایلې څه کېدلی شي؟ تیر ته په کتو بیا به په همدغه شکل باندې روان وي کنه؟ د طالبانو دریځ ته په کتو ممکن په دغه برخه کې لږ څه تغییرات راشي؟
ګوري خورکی، پاکستان په خوا چې مونږ یو ډېره قوي اردو لرله، ولې دا جرات نه شو کولای چې امو هوایي حریم نس کې او راځي بیا په افغانستان کې یا په راکټو توپچي قطعات یا په هوایي ځواکونو بمبار وکړي؟ الله دلیل دلته هلته هغه و چې اولین دلیل دا و چې پاکستان دښمن و. د یو وخت حکومتو په پالیسۍ کې پاکستان او امپریالیزم د دښمن وو. د دښمن پر وړاندې تدابیر وو. دلته د دښمن لپاره ټول ځواک کار اخیستلی کېدو. اوس مشکل دا دلته ده چې د پاکستان مو دوست هیواد دی که دښمن هیواد دی؟ نو دوست خو دا کار نه کوي. چې وخت دوست دا کار نه کوي، نو هغه ولې مونږ د خپلو پالیسۍ کې د دښمن خطاب نه ورته کوو؟ ولې ټول معادلات مو د یو دښمن سره د دښمن په شکل د په ژبه نه کوو؟ دلته یوه ستونزه ده چې دا د مونږ مکلفیت دی. هر وخت نو چې مونږ په ټولو برخو کې پالیسۍ کې رسمي شکل پاکستان دښمن وبللو، هلته به د پاکستان پوه شي چې هغه د دري زبانو کابیانو خبره چې یک نان چند فتی ده. اوس پاکستان راځي یو لاس کې قرآن نیولی دی، بل لاس کې هلته تیاری بمبار کوي. نو دا شیطانی منافقت د مونږ باید پوه شو. او بل د پاکستان ولس هلته څه مکلفیت لري؟ دا علما، دا سیاسون، دا خلک هلته څه مکلفیت لري؟ اوس دغه علما، دغه سیاسون، دغه ولس ته په دغه یو فکر وسي، مونږ خو اتمن دغه راکیټونه، دغه تیاری، حتی ذروي اتمي سلاح بیا هم پیدا کړو. نو زه دوی فکر وکړي چې دا مونږ راکیټونه به چا لګېږي بیا؟ دا جګړه کا پیل شو په چا به لګیږي. دا جګړه کا نن وی کا پنځه کاله بعد وی کا پلس کاله بعد وی دا خاتمی ده. دغه نه همون نشه سږی پټولای. نو دوی د فکر وکړي اوس هم تنن ولی سبا زه د قوت پیدا کوم زه خدم رحم نه در باندې کوم دښمنه. نو دا راکټونه په چا وریږي. دغه د کې به په کار ده چې دولت سیاسون او خلک به فکر وکړي بیا کتنه وکړي په خپلو هغه سیاستونو کې مداخلات دبن کی او د تروریزم ملګری د کیږي ما
ډیر زیات مننه
شوندې تروریزم برخه دی مګر دی
مننه کوم ډیر زیات مننه تر نو اوریدونکو د پوزي چارشنو کې خغلی یوسف امین زده یو چمنګ سره مرکه وکول
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي
ازادي رادیو څلور ویشت ساعته د جنوبی کوریا د ورژنې دروای چې د دغه باټه د هوایي ډګر له دیوال سره د مسافر وړونکو لټکه د لګیدل کبل د مړو شمیر یو سلو وش پیتو ته ځا شوې ده. په دې لټکه کې اوس لیوه ته تنس پاره و چې نن سهار پر موان هوایي ډګر د کیناستو پر محل زغاسلیس لاس کې وټلاو له دیوال سره و جنګیده. نور جزئیات پر راپور کې
د جنوبی کوریا د ترانسپورت وزارت په وینا د پېښه د یکشنبې په ورځ د سهار په 9:00 بجې د دې هیواد په جنوب لویدیز شار موان کې شوې ده. د جنوبی کوریا د اطفایې د ملي ادارې په وینا دوه تنه چې د الوتکې د شاله برخې څخه ژوند جوړل شوی دواړه د الوتکې د عملی غړي دي. په هغو ویډیوګانو کې چې د دې پېښې څخه خبرې شوی د سشکاري چې د الوتکې ټایرونه نه دي خلاص شوی او ورسته لدی چې د هوایي ډګر په ځغاس لیکه یا رانوي باندې په سینه وښوي ده د شاوخوا له کانکریټي دیوالونو سره کلکه ولګېده او ځینو برخو یې اور واخیست. دا بوینګ الوتکه په جیو جو ایر هوای شرکت پوری اړه لري. دا شرکت د پیښې له قربانیانو سره د غم شریکي ترڅنګ وایي چې پرته لدی چې د پیښې علت څه وي له مسافرو او د هغوی له کورنیو څخه بخښنه غواړي. د بوینګ شرکت هم د خواخوږی په څرګندولو سره ویلي چې دوی له جیو جو ایر شرکت سره په تماس کې دي. د جنوبی کوریا موقت ولسمشر چوی سان موک څو ساعت وروسته د پیښې ځای ته ورغی او ویل چې ټول حکومت هڅه کوي چې د دې پیښې په اړه کار وکړي. د اوروژن ادارې مخکې راپور ورکړی و چې دوه دیش موټرونه او څو اوروژن کې هلیکوپټرونه د پیښې ځای ته استولې دي. د ځایي تلویزیونی شبکو له خوا خبرې شوې ویډیوګانې شي چې د پیښې له ځای غټ تور لوګي پورته کیږي. په موان شار کې د بیړني حالت چارواکو ویل چې د پیښې د علت په اړه څېړنې روانې دي خو لمړني شواهد شي چې د الوتکې په ټایرونو کې ستونزه پیښه شوې وه. د الوتکې دوه مسافر د تایلند اتباو او د تایلند صدر اعظم پایونګ ترین شیناواترا د ایکس یا په خواني ټویټر لاري د قربانیانو له کورنۍ سره خواخوږي څرګنده کړه. د یکشنبې د ورځې پیښه د جنوبی کوریا یو لډیرو مرګونو هوایي پیښو څخه ګڼل کیږي. تر دې وړاندې په 1992 میلادي کال کې د کوریا هوایي شرکت یو الوتکه د ګوام په شار کې وغورځیده او ټول 228 کسان پکې مړه شول. د غراس د یکشنبې پیښه په داسې حال کې شوې چې جنوبی کوریا له سیاسي بحران سره مخامخ ده. د دې هیواد پارلمان د دسمبر په 15 نیټه د ولسمشر یون سوک یون واکونه وزندول او د جمعې په ورځ د موقت ولسمشر د ګوښه کولو رای ورکړه.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
بوست کله د افغانستان د لرغونو تاریخي ابداتو له ډلې یو مهمه نه خده چې د پیړیو پوګدو کې د تاریخ او کلتور ګڼ رازونه په خپل دیوالونو کې ساتلي دي. دا کله نه یوازې د لمند خلکو لپاره بلکې د ټول افغانستان لپاره یو ارزښتناک میراث چې د زنګړي سقامت او خلل عمله سلینن او تاریخ بوهان ځان ته جذبوي. په دې ورسته کې دغه کله ته ورغلی شمیر سلینن د کله د دروازې یا ششک د وضعیت پر اندېښنه څرګندوي. له دې جملې لیکوال فارپال غنی حسن د بوست کله د وضعیت پر خپل اندېښنه په ټولنیزو رسنیو په ځنګړ ډول د خپل فیسبوک باندې لاره شریکه کړې ده. هغه یادونه کړې چې د کلا د دروازې په بیخ کې ځمکه د 15 سانتي متره په اندازه کیندل شوې ده. په داسې حال کې چې روان ژمی د بارانونو او بو د راټولېدو لامل د دې تاریخي دروازې د نړېدو خطر زیاتوي. هغه لسان پوښتنه کړې چې دغه کیندنې د ششک د ساتنې حفاظت په خطر پیل شوی وي نو ولې دغه کار درېدل او سرتن درېسیدل. د دې موضوع د لارخو تیار لپاره د روښانتیا لپاره صادق رښتینی له خغلی حسن سره مرکه کړې او موبایل کې د دغه تاریخي ځای درځخت او ځانګړتیا په اړه پوښتنه کړي.
د افغانستان تاریخي ابداتو په لړ کې بوس کلا د دې هیواد د ډېر بډای تاریخ، فرهنګ او د تمدن نښه یا بیلګه ده. بوس کلا د هلمند ولایت د لشکرګاه ښار په جنوبي زون لویدیز ساحه کې موقعیت لري چې د لشکرګاه ښار څخه تقریبا د 10 کیلومتر په شاوخوا کې دغه سیمه او دغه کلا پرته ده. د دې ولایت ګڼ شمېر تاریخي سیمې او ابدات په دې شاوخوا مشتون لري چې خپل د دې سیمې د دې ولایت د تاریخي میراث یو بیلګه ګڼلی شو. بوس کلا پاسل کې د دې اړوند څو نظرونه دي. یو نظر دا دی چې دا تر میلاد ډېر مخکې جوړه شوې ده او بیا پاتې شوې ده چې د حضرت عیسی علیه السلام وختونو ته رسیږي. دوهم نظر دا دی چې دا د زردشتي واکمنۍ په وخت کې تاسیس شوې ده او جوړه شوې ده. ورستی نظریات دا دی چې دا د اسلامي تمدنونو یا دورانونو په پیل کې رامنځته شوې ده چې دا خپل د غزنویانو، غوریانو او سفاریانو په وختو کې د دې تاسیس سعودي یا جوړش سعودي. خدای سي معلومیږي چې کلا فصل کې ډېر پخوانی لوري تاریخ لري چې تر میلاد مخکې وي.
تاسو په دې ورستی کې د بوس کلا د دروازې یا ششک د خراب وضعیت په اړه اندیښنه څرګنده کړې و. مهرباني وکړئ ووایئ چې تاسو کله چې د بوس کلا ولیدل کومې ستونزې او نشي نشانې مو لیدلې دي؟
چې زه خپل لنجدي مې دا کلا ولیدل، ورغلم د دې تاریخي کلا او د دې تاریخي کلا تر څنګ د کوم ششک چې دی دې ته شاوخوا تقریبا د 40 سانتي په شاوخوا کې مځکه کیندل شوی ده او ممکن دا ځکه کیندل شوی چې دا منظمه او تقریبا د 40 سانتي ژوروالی او 1.5 متر بروالی او شاوخوا ټول د دې ششک او د دې پایې ته یا دغه محراب غوندې ششک ته د دې پایو ته شاوخوا دا ځکه کیندل شوی ده.
تاسو په خپل لیکنه کې یادونه کړې و چې د دروازې په بیخ یا لاندې برخه کې 25 سانتي متره کیندنی سوي دي. ستاسو په نظر دا کار د طبیعي عواملو له امله سوي دي که بشري لاسوهنې دي؟
دا سي د ځایي اوسیدونکو دا سي وویل چې دغه خپل اوسنی ادارې اطلاعات فرهنګ ریاست اړوند به ممکن دا یادوي چې دغه ځکه ورته وکیندل تر څو ورته په خای کې خو لا همکار نه دی ور باندې شروع سوی. نو اندیشنه دغه د ویره دا ده چې هسې نه چې دغه بارانونه او دغه اوسنۍ ژمی او دغه بارانونه او یا هم هلته چې ما ولیدله د دې کلا کلا ډېره لوړه ده او شاوخوا ټول او رو یا د اوبو لارې پر دغه شش پر شاوخوا باندې دغه اوبه راتللی سي او دلته درېدلی سي او کله چې اوبه دلته ودرېږي د دې شش و پایت نو ممکن ډېر ژر چې د دې هغه تاریخي کلا هغه خاص ارزښت هم دغه شش کړي چې دا خاص یو ښکلا لري او د دې معماری اړوند باندې چې بحث کیږي بیا به له بده مرغه نه دغه معماری او نه دغه ښکلا او نه هم دغه تاریخی قدامت ولرو. ممکن هم باران او هم دغه اوبه ورته زیان ورسی که مخه ونه نیول سی.
که دغه کیندنی د ترمیم او ساتنې لپاره پیل سی بی بی ستاسو په فکر ولې دغه پروسه نیمګړې پاتې سوی ده؟ د دې د نه بشپړې دو تر شا کوم عوامل سته؟
اوسنۍ ادارې مسؤلیت ته مکلفیت ته ستر سو په خپل وزارت اطلاعات فرهنګ په چوکاټ کې دغه تر چتر لاندې دغه شاوخوا ټوله په خاکې او د اوبو هغه لارې چې دغه ځای تر اخلاص دي یا دغه ششک ته یا د ششک و پایې ته دا ډېره مهمه ده چې مخې ونیول سي. که چیرې ونه نیول سي نو ممکن د دوی د غفلت له وجې دا هر څه لاسه ورکو. دا اندېښنه زیاته ده او ویره زیاته ده او دا دوی له نږدې هم دغه څه لیدلی سي. له بده مرغه چې دغه حالت موږ هلته ولیدی او ډېر خواشینی سلوک په دې باندې که مالی وضعیت هم د دوی داسې وي نسکو ته دې درخواست وکړي او دا اړوند مسله د افغانستان د تاریخي ابداتو په لړ کې نسکو لپاره خپل افغانستان لپاره ډېره مهمه ده او که چیرې د دوی د غفلت له وجې وسي له بده مرغه چې ډېر یو تاریخي نقصان به موږ ووینو په دې برخه کې د هلمند تاریخي ابداتو ته په خاص ډول افغانستان او د نسکو په لړ کې دغه هم سفت دا کلا دا دیر مهم دا ارزشت داری.
تاسی فیسبوک کاروی؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او لو وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
د ومه پراز خبرونه درته هم لرو خو خبرونه. سلام نو وخت بخیر. د افغانستان په وخت سلور نیم بجې شوې. تاسو ازادي راډیو ته غوږیست. د افغانستان لپاره د اروپا اتحادیې پخوانی شهر زفیر ریفایلا یدیس په حق ورسیده. د افغانستان لپاره د اروپا اتحادیې استازولې نن یک شنبه په خپل ایکس پاڼه کې د هغې د مړینې خبر ورکړ، خو د هغې د مړینې علت ته اشاره نه کړې. دغه استازولې لیکلي چې ریفایلا د افغانستان رښتینی ملګری او د ښځو نجونو اتله وه. ریفایلا یدیس د افغانستان لپاره د اروپا اتحادیې د شهر زفیر په توګه خپل ماموریت د اګس پورستی کې پای ته ورسوه. هغې د خپل ماموریت پای کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت له مرسل عباس سنګي سره په یوه کتنه کې ویلو چې په بروکسل کې به د افغانستان په اړه د اروپایي اتحادیې له چارواکو سره خبرې وکړي. د خوړو نړیوال پروګرام اعلان کړی چې د تخمونو او مشورې په ورکولو سره په افغانستان کې د زعفرانو د کروندګرو ملاتړ کوي، سو هغوی د ارزښتناکه بوټي وکري او پروسس کړي. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام وایي چې دا د کورنیو لپاره د تغذیې د برابرولو یوه لاره ده. د پروګرام د یو بانک کې ویلي چې زعفران د نړۍ سره زر بلل کېږي او د دې کښت د دوامداره فرصتونو د رامنځته کولو یوه لاره ده. راپورونه وایي وروسته له هغې چې په افغانستان کې د کوکنارو پر کښت بندیز لګول شوی، افغان کروندګر په بیلابیلو ولایتونو کې زعفرانو ته د یو بدیل په توګه پام زیات کړی دی. د افغانستان زعفران د کیفیت له نظره د نړۍ تر ټولو ښه زعفران ګڼل کېږي. روسي خبرم دا چې د روسي د بندنوي چارو وزارت وایي د پاکستان او افغانستان ترمنځ د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د تاوتریخوالي پر زیاتېدو اندېښنه لري. دواړو لورو هڅه وی چې له زغم څخه کار واخلي او په راغنده خبرو کې برخه واخلي. د تاس خبري ژانس راپور له مخې د روسي د بهرنیو چارو وزارت وایندې ماریا زخاروا ویل چې مسکو د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تاوتریخوالي د زیاتوالي په اړه چې نه یوازې نظامیان بلکې ملکي وګړي هم په ډزو وژل کېږي اندېښنه لري. دوی له دواړو خواوو څخه غواړي چې زغم وخي او په راغنده خبرو کې برخه واخلي تر څو ټول اختلافات په سولیز ډول حل شي.
وما ورځ دا ونی مهمه پیښه تا کتل. د ډیجیټل پانو سرونکو سلامونه. زه سید شنوارم. د نن ومو ورځ کې مو له یوې متفاوتې زاویې د تیری وکال افغانستان او نړۍ ته پام ورګرځو. تیر 2023 کال کې چې په ټوله نړۍ کې له ګرمو پیښو خبرونو سره مل وو، افغانستان، منځنی ختیځ، اروپا، امریکا او د افغانستان ګاونډیانو کې څه تیر شول او راتلونکي 2025 کال ته کومې اغیزې پرېښودې، نن به مو خبر کړم. وزارت سلریشتم کال یو بار بیا د ډیرو په باور د طالبانو له لاس افغانانو لپاره په انزوا کې تیر شو، چې په ترڅ کې نه د طالبانو حکومت چا په رسمیت وپیژند او نه هم په کور دننه طالبانو د جوړجاړي هڅه وکړه، بلکې د دې کال په اواخرو کې د طالبانو خپل منځي اختلافات د پخوا په پرتله ډیر بربند شول. په دغه کال کې که څه هم نړیوالو پر طالبانو درانه بندیزونه او فشارونه وارد نه کړل او امریکا هم د کانګرس له نیوکو سره سره په طالبانو باندې د 40 میلیونی ونیزو کڅوړو باران کم نه کړ، خو ګڼ لوري باور لري چې له دې کال نه طالبانو د یو ملي دولت په جوړولو کې استفاده ونه کړه. تیر 2024 کال ملګرو ملتونو د افغانستان په تړاو د دوهې دریم کانفرنس کې طالبانو ته هم برخه ورکړه او د دوی په غوښتنې نه خځې او نه هم د طالبانو کومه مخالفه ډله وروبلله، خو بیا هم طالبانو د مجبورۍ د تعامل له هوکړې پرته د خپل حکومت لپاره نړیوال ملاتړ د بندیزونو برخه کې نرمښت یا حتی ملګرو ملتونو کې څوکۍ ترلاسه نه کړه. دغه راز نړیواله ټولنه هم ونه توانېده چې طالبان د ښځو تعلیم لپاره اجازه ورکولو، ټول شموله حکومت جوړولو، د بشري حقونو او بیان ازادۍ یا د حکومتوالۍ نړیوال اصول درناوي ته خاني کړي. برعکس طالبانو په تیر 2023 کال کې د طب په شمول د ښځو په هر ډول تعلیم، د بیان په ازادۍ او فردي ازادۍ باندې بندیزونه زیات کړل. له دې هر څه سره سره طالبانو تیر کال د پردې تر شا تعاملاتو په نتیجه کې ځینې لاسته راوړنې لرلې چې په ترڅ کې د هند، عمان، اسپانیا، منشن، چیک، هالند، بلغاریا سفارتونه او قونسلګرۍ په غیر مستقیم ډول ترلاسه کړي او د برېټانیا، برلین، ناروی، سویډن سفارتونه هم یا د پټو تعاملاتو په ترڅ کې وتړل شول یا یې د جمهوریت له ډیپلوماټانو وزګار کړل. بلخوا د قزاقستان حکومت او د روسي پارلمان د طالبانو نوم له تور لیست وېستاو د روسي په شمول چین ایران ازبکستان له دوی سره پراخ اړیکی وپالل خو پاکستان سره ظاهرا تر دې حد خفوچی طالبان د اسلام آباد شنګهای کانفرنس کې هم پرې نه خدل
تو سره چلر وشتم کال د افغانستان په هکلا باندې ډیرستر ننګونی وی سربیره پر دې چې افغانستان خلک لاوس پورې هم پنځه واکې ژوند کوي د طالبانو حاکمیت خپل د حاکمیت لپاره متاسفانه نه تنها د افغانستان د خلکو غږونه واورېدله بلکې نړۍ غږ ته هم مثبت غبرګون ښکارونه کړه متاسفانه په دې کال کې هغه افغانان چې د افغانستان نه بهر ژوند کوي د پاسپورت او حقوقي اسناد او ارزه د خدمات قنصلي چې پخوا به د افغانستان د ډیپلوماتیک چارو لخوا نه مخته وړل کېدل د ځینې هیوادو لخوا یا زموږ نمایندګانې وتړل شو په ټاپه باندې او یا هم د یو جوړ جاړې له مخې پخوانی ډیپلوماتان طالبانو ته یې بیعت وکړ او یا هم طالبان خپل استازې ځینې هیوادو ته ولېږله
چوپ پاتې دي که څوک خبرګون هم خیر په دې حد باندې نه ده چې اثر گزاره اوسي همدارنګه نړیواله ټولنه متاسفانه هیڅ ډول ملموس فشار پر طالبانو باندې رانه وسو چې طالبان حداقل د افغان خوځو په وړاندې خونځي او پانتونونه خلاص کی تاسو ګورئ چې دوی کولای شي ډیر محدودیتونه پر طالبانو باندې ولګي متاسفانه هیڅ فشار پر طالبانو باندې رانه وستل شو چې مخترین نتیجه واخلو
او د ازادي رادیو د مندونو لمخه طالبانو په تیر 2023 کال کې افغانان سره د افغانستان د راتلونکو په اړه هیڅ ملي ناسته نه کړی بلکې موقت حکومت یې څلور کلنې ته داخل شو خو اساسي قانون د واک څرنګوالي او ډیر مهم ملي هویتونه تشخیص نه کړل دغه راز د غړې حکومت په پرله پسې ډول د کومې قانوني پروسې له تکول پرته ځینې فرمانونه قوانین او حکمونه ورکړي دي چې لمخه د خلکو حقونه نقض بلل شوی دي نړیوال بنسټونه او منتقدین نیوکه کوي طالبانو چې تر اوسه د نجونو د زده کړو لپاره د طرح جوړول وادي ورکړي او پرمختګ نه دی پکې کړی سکهال تر ټولو سخت او د بشري ازادۍ محدودون کې قانون د امر بالمعروف و نامه توشي او پلی کړ چې اندخزو غږ هم ستر یا اورد غنی او لمخي پرسنې د ژوندې موجوداتو ویډیو یا انزورونو خبرول هم نه اعلان شوی خو د حکومت اکثره طالب وزیران لا هم نامل کړي بلخوا طالبانو په 2023 کال کې ویل دوی تر اوسه د شکایتونو د اوریدنې سوالګرو د مخنیوي او امر بالمعروف قانون ترڅنګ و قوانین جوړ او پلي کړی دي خو یو څلور شپږ نور طرح او قوانین جوړی چې خپل مشرتبه واسطي البته دغه قوانینو د تدوین پروسې تصویب او اصلاح لپاره کومه پروسه نشته بلکې له جوړېدو سمدستي وروسته د دوی د مشر لخوا توشي کیږي د دې ترڅنګ په طبي انسټیټیوټونو کې حتی له نرسنګ او قابلیتګۍ نه د نجونو د محصلینو منع کول په هر ډول سیاسي او ګوندیز فعالیت بندیز د خزینه سوداګرو د لاسي صنایعو او تولیداتو نندارتنو کې د نارینه او په ګډون باندې بندیز د طب له اگزیټ ازموینه نه د خزینه محصلینو ایستل بهرنیو موسسو کې د خزینه کارمندانو په کار بندیز کور په کور د پولیو واکسینو بندیز په ټلویزیونو کې د کمیټي خبرونو بندیز په رسنیو کې د طالبانو د منتقدانو په ملما کولو بندیز په رادیوګانو کې د ډیپلومو او بیک گراوند میوزیک پر نشر بندیز د فری فایټ پر لوبو بندیز هغه څه و چې تر کال د طالبانو د حکومت لخوا وځ شوی او په اړه په کور دننه او بهر بحثونه کې دا هر څه دیکتاتورانه بلل شوی دی
طالبانو ته دغه څه توقع او تم به ځای ده چې ګواکې دوی به ورس تر بلی داسې قوانین وځ کی چې هغه به د ولس او د خلکو لپاره په خیر وي او له نړیوالو سره به ښه اړیکې ورغی طالبان اصلا په ولس باندې باور نه لري دا چې ولس ته نه مخه کوي او له ولس نه تیښتي دا د استبدادي رژیمونو کار دی او طالب تر اوسه پورې په استبداد باندې د ټوپک په شپېلې باندې د خلک یل کړی دی کانن اجازه ورکې کانن هم فردي ازادي موجوده وي تاسو به د طالبانو په وړاندې باندې اغه انزجار وویني اغه خلک به وویني چې څومره له طالبانو ستړي او پښیمانه دي
د بشري تاریخ مکرر تجربه خي چې هر کله په یو ټولنه کې استبداد تر حد واوري او د ټولنې نارضایتي د غبري تور سیږي چې د ټولیزو خبرګونونو امکانات رامنځته شي بیا استبداد هر څومره چې ځواکمن وي په خپل حالت نه پاتې کیږي زه باور لرم چې افغانستان تاریخ لمونږ سره کومک کوي چې پوه شو چې هر کله چې استبداد ولاو کاغه استبداد حتی د دینی په لاره هم توجیه شوی وي او د استبداد د لپاره د مذهبي مشروعیت هڅه شوی وی هم خلک کله چې په تنگ شي نو په جنگ شي
او که څام طالبانو په 2013 کال کې بیا بیا د داعش د ځپلو او لمنځه د وړلو لافې وکړي، خو کابل دارالامان کې د طالبانو د فرامینو پر ریاست برید له ایرانه د رسنو شویو 14,000 زیارت کوونکو ډلې وژنې، او حتی د طالبانو د تر ټولو غښتلي حقاني شبکې د وزیر خلیل حقاني ترور وښودل چې د دغه ډلې د حکومت پر وړاندې د داعش ګواښ سخت پړاو ته رسېدلی. د ملګرو ملتونو سرمنشي هم په جولای میاشت کې امنیت شورا ته راپور ورکړ چې په 2014 کال کې افغانستان کې امنیتي پیښې بیرته 350 زیاتې شوې دي. افغانستان کې د ترهګرو ډلو د موجودیت په اړه تیر کال د ملګرو ملتونو عمومي ناسته کې اندېښنې څرګندې شوې، او ان د طالبانو دوستانو چین، پاکستان، ایران او روسیې هم بیا بیا د اندېښنو ترڅنګ خپلمنځي تماسونه نیولي چې څنګه د ګواښ په صورت کې له افغانستان د ترهګرۍ د مخنیوي امکانات چمتو کولای شي. په دې ترڅ کې چین له پاکستان سره ګډ پوځي تمرینات وکړل ترڅو له افغانستان د ترهګرۍ ګواښونو ته چمتو وي. پاکستان لا د کال له پیله تر پایه پر طالبانو تور لګوي چې تر خپلې ولکې لاندې سیمو کې ورته ترهګرۍ ډلې ساتي. بلخوا د روسیې په مشرۍ د منځنۍ اسیا د ټولیز امنیت سازمان له افغانستان سره د لوی امنیتي کمربند جوړولو خبر ورکړ، او ایران هم وایي چې 2015 کال پورې به د امنیتي خوندیتوب او کډوالو د مخنیوي لپاره افغانستان سره ډېرو سیمو کې د دیوال جوړولو چارې بشپړې کړي. بلخوا که څه هم مقاومت جبهه او آزادۍ جبهه د طالبانو پر اهدافو د ګڼو بریدونو ادعاوې وکړي، او سیاسي مخالفانو یې د کال په اخر کې یو د افغانستان ژغورنې په نوم د نوي 22 ګوندیز ائتلاف اعلان وکړ، خو افغانستان لپاره د امریکایي مفتش ادارې ویلي د طالبانو په وړاندې د دوی وسلوالو او سیاسي مخالفانو هیڅ کوم د پام وړ ګواښ لا هم نه دی رامنځته کړی.
په سیمه کې حالات نهایت کړکېچن، بلخصوص تیر د یو کال دنیا په یوکرين او په منځني ختیځ کې مصروفه وا او جریانات ډیر زیات ترخو، بیا د ایران او د اسرائیل قضیه منځ راغله، همدارنګه په پاکستان کې کتا سوګوري امنیتی حالات ډیر کړکېچنو. کچېته افغانستان د پاکستان سره پرتله کو، افغانستان په سلهاو زلي زیات د بی پاکستان نه پر امن او په حساب په حق حالت کې وو. پاکستان کې په زرهاو عملیات صورت نیولې دي نظامی، تنه خپل نظامیان د پاکستان وایي چې دو ډیر زره نه زیات نظامی عملیات د خپل په مختلفو سیمو کې هم په بلوچستان کې هم په خیبر پختونخوا کې کړي. افغانستان کې به په ډیر مشکل سره زر عملیات هم داسې نه شي چې التبه کمزې کې بستون ځوا، یعنی د امنیتي لحاظ نه افغانستان نسبت په سیمه کې د ډیرو ممالکو نه بهتر او په ښه حالت کې د وجود دغه درلوده.
او په 2023 کال کې افغانستان کې د بیان ازادي هم له جدي محدودیتونو او ستونزو سره لاس او ګریوان و، ان د کال په اخرو کې یو نیم طالب چارواکي هم دا ومنل چې د دوی حکومت په رسنیو دایره خورا راتنګ کړی ده. د بی پولی خبریالانو ټولنې آر ایس ایف راپور ورکړی دی چې په دې کال کې طالبانو لږ تر لږه 12 خصوصي او دولتي رسنۍ تړلي. دغه راز د ګلوبل اکسپریشن سازمان د راپور له مخې افغانستان د بیان ازادۍ په شاخص کې د 116 هیوادونو په منځ کې 155 مقام ته وغورځېدل دی چې د جمهوریت په پرتله د افغانستان 20 درجه شاته تللی دی. افغانستان کې د رسنیو د وضعیت په اړه د یونما د بشري حقوقو څانګې راپور لا دا هم ویل چې دوی د طالبانو لخوا د خبریالانو د ځورولو، ګواښلو، بندي کولو او شکنجې 386 پیښې تر اوسه ثبت کړې دي، خو دا پیښې د یو کال نه دي بلکې د 2020 کال له اګست نه د 2023 کال تر سپتمبر پورې موده په لمن کې رانغاړي چې دغه موده کې یونما وایي طالبانو 285 تنه په خپل سر بندیان کړي دي، 130 خبریالان شکنجه کړي او 15 تنه نورې ګواښلي دي. دغه راز د تیر کال د راپورونو له مخې طالبانو رسنۍ مکلفې کړي وي چې د دوی د مخالفانو نظرونه خپاره نه کړي یا ملمانه نه کړي، د دوی په ضد راپورونه نشر نه کړي، او ورو ورو ځانونه دې ته چمتو کړي چې افغانستان کې د طالبانو د واک لاندې ټلویزیونو کې د ژوندیو موجوداتو انځورونه او ویډیو نشر بند شي.
په تیرو دریو کلونو کې وویشت محدودیتونه د رسنیو پر فعالیتونو وضع شوي دي، او دغو محدودیتونو د رسنیو پر فعالیت ډیره بده اغیزه کړې ده. د بیان د ازادۍ دوه مهم فکتورونه چې هغه اطلاعاتو ته لاسرسی دی او انتقادي ژورنالیزم دی، دغه دواړه فکتورونه په اوسني نظام کې نه لیدل کیږي. ایما په باور اوسنی نظام استبدادی نظام دی او مطبوعاتی نظام مطلق یو استبدادی مطبوعاتي نظام دی، ټول خبرونه څارل کیږي، انتقاد پکې جرم ګڼل کیږي او 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 یوازې هغه خبرونه ته د فعالیت اجازه ورکول کیږي چې د حاکم نظام په نفع وي. نو دغه ځانګړتیاو ته چې ګورو، ویلی شو چې مطلق اوسنی نظام یو استبدادي نظام دی او کچېرې وضعیت په همدې شان دوام وکړي، ما باور دادم چې 2015 کې به د محدودیتونو ساحه نور هم پراخه شي.
او طالبانو په 2014 کال کې هم جنې خونځو ته پرین خو دي، حتی لطبي انسټیټیوټونه یې هم راوګرځولې. خو د دوی د پوهنې وزارت ویل په تیر یو کال کې ټول افغانستان کې 22,250 مدرسې او د دینی زده کړو مرکزونه جوړ کړي دي چې 6,000 ټوکه کتابونه هم پرې وشلي. د 2014 کال خبره ده چې د طالبانو د پوهنې وزارت د اسلامي تعلیماتو د معین کرامت الله اخونزاده ملت ته د حساب ورکونې غونډه کې وویل د مهال افغانستان کې 9,609 مدرسې، 2,200 دارالحفاظونه، 115 دارالعلومونه او 9 دیني روزنتونونه فعال دي او دوی غواړي راتلونکي کال پورې هیواد کې د مدرسو شمیر 3,000 نه واړي. د طالبانو د پوهنې وزارت د اسلامي تعلیماتو دغه موین جاتی د مدرسو لپاره یو کال کې 50,000 ښوونکي هم ګمارلي دي او په تیر کال کې بیا د لوړ زده کړو وزارت شمیرې دا ویچي ل 3,000 طالب ملایانو نه ماسترې، لیسانس او دکتورا لپاره ازموینې اخیستي او تر دکتورا پورې د لوړ زده کړو اسناد هم پرې داسي ویشل چې هیڅ نړیواله منل شوی علمی پروسه یې طی کړې نه ده. همدارس په هیواد کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د تړل شوی خصوصي پونتونو شمیر هم تیر کال له 3,350 ته ورسېده چې وجه یې هم د پونتونو ادارې د محصلینو کمی او د مختلفو ډپارټمنټونو بندون ښیي.
منګ په قران کریم کې هیڅ ډول اختصاص د علوم نه لرو. دا چې څوک راځيږي چې په لوی لاس باندې دا امت وی شي، علوم وی شي، خزه او نر پکې بیلې، مثلا راځيږي وای چې خزه د علم وکي، نر دی نه کوي، ناري نه دی وکي، خزه دی نه کوي، فلان علم دی حاصل شي، فلان دی حاصل نشي، دا اصلا دا نور هدف نشاته کې دی شي ولري. ځکه چې قران کریم خو واضح دی په دې حق لا، اسلام واضح دی په دې حق لا، دلته کوم اختصاص د علوم نشته. دا چې یو څوک راځيږي په لوی لاس یو امت راخلی، یو ملت راخلی، هغه د عصري علوم په وسنۍ وخت کې د عصري علومونه هغه محرومي او د نړیوالو سیالیو د پاره اوزار جوړي، هغه یو خام مواد تولیدي د منطقي د استخباراتو د پلانونو د تطبیق د پاره د ملت ځوانان د علومنا اساره ولکیږي، د غوی د پرمختګ زمينه نه مساعدېږي، د غوی د لپاره د علوم دروازې په شکل د اشکال محدودېږي او بندېږي. نو دلته معنا دا ده چې دا یو بل پلان دی، دا کوم د اسلام حکم نه دی، نه د اسلام په دې کې کوم ربط شته.
او سم لدی خبرې کې چې 2014 کال افغانستان د باندې څنګه تیر شو. په تیر 2014 کال کې پاکستان د افغانستان د نورو غونډانو په پرتله زیاد د کورنۍ اړو دوډ سره لاس وکړیوانو او هلته 2014 کال عام کال نه بلکې له تشدد د ډکو لاجنونو کالو. دغه یواد کې د فبرورۍ د ټاکنو پر مهال عمران خان زنداني وو او پر ګوندې ټاکنو کې د ګډون رسمي بندیز هم وو، خو بیا هم پلویانو په انفرادي ډول د پارلمان لوی اکثریت خپل کړ او د نواز شریف د صدر اعظم کېدو ارمانی خاورې کړ. اما د نواز شریف او پیپلز ګوندونو ترې د شاباز شریف په مشرۍ له نورو ائتلافیانو سره په ګډه حکومت جوړولو کې بریالی شو. دغلته تیر کال مولانا فضل الرحمن هم په لومړي وار د نواز شریف له ملګرتیا واوخته او د کال تر پایه ورسره په لاجنو او جنجال کې ښکېل پاتې شو. دغه راز بلوچ ازادي غوښتون کې هم په تیر 2014 کال کې تر بل هر وخت زیات زوره ورشول او د خوران لوی وبریدونو په ترسره کولو اوس د خپل چارواکو خبره ده چې بلوچستان کې 80% خاوره د پاکستاني ځواکونو له واکه وتلې. په خیبر پختونخوا کې هم د مولانا فضل الرحمن ایمل ولی خان او د ایالتي والی فیصل کریم کندی په وینا تیر 2014 کال د دې ایالت ډېر مهم سیمه د ټي ټي پی وسلوالو تر نفوذ لاندې راغلی وي او د شپې لمخې په 80% خاوره کې خلک له ویرې بهر نشي ګرځېدل. ټي ټي پی په خیبر پختونخوا کې د چینایي انجنیرانو او بهرنیو ډیپلوماټانو له نخښه کولو راوخله، د پاکستان د پولیسو او پوځیانو تر برمته کولو، د پوسټو د پرلپسې سقوط، د چارواکو اختطاف پورې ګڼې درنې پیښې وکړې چې لامل یې د پاکستان مرکزی حکومت مجبور شو دغه ایالت کې یو وار بیا د استحکام پاکستان عملیات اعلان کړي، خو چا دغه کار اجازه ورنه کړه. تر ټولو دون اقدام خیبر پختونخوا کې د لزګونه زره پختنو استاذ لوی جرګې جوړېدل چې اکتوبر کې د پختنو لسیمو د پاکستاني ځواکونو د وټلو د ډیورن د نمنلو پر خپل کانی او طبي زیرمو د پختنو د اختیاري پریکړې اعلان وکړ. دغه راز که څه هم پاکستان شپږ میلیارد ډالر قرضونه له مختلفو بنسټونو ترلاسه کړل، خو بیا هم خپل له ماتې سره مخ اقتصاد ته کومه لاره ونه موندله. هو البته د لرې واټن ویشتونکو توغندیو له امله د امریکا پام بیا ځانته ورواړوه او دغه هیواد باندې درانه بندیزونه ولګېدل.
نو که د جنگ پالیسي تګلاره وی ټي ټي پی سره او بلوچ ډلو سره، نو بیا خو ګمان نه کوم چې په نوي کال کې به هم د پاکستان په امنیتي وضعیت باندې مثبت اثر وی او به کتی شي، ځکه چې دا وخت پاکستان او د طالبان ترمنځ رابطې به هر شوي دي. د پاکستان افغانستان لپاره ځانګړی استازي کابل کې اغم خبرې کړې دي، نو دې ته به انتظار کول وای. خو زه ډېر خوشبین نه یم چې دا کال به نوي کال به د تیر کال په پرتله باندې بدل.
او سم منځنۍ ختیځ په 2023 کال کې د اسرائیل، فلسطین، حزب الله، حوثیان او ایران ترمنځ شخړې د سیمې تر ټولو جدي موضوع و چې د حل لپاره د ملګرو ملتونو هلو ځلو هم نتیجه ورنه کړه. د دغه کال په جولای او اکتوبر کې اسرائیل پر لپسې د حماس دوه لوی مشران اسماعیل هانیه د تهران یو مېلمستون کې او یحیی سنوار په غزه کې وژل. د حزب الله غختل مشر حسن نصر الله سپتمبر کې په بیروت کې د یو لوی بمبار په پیښه کې لمنځه وړ، او اکتوبر کې دغه د احتمالي ځایناستي هاشم صفی الدین په وژنه اعلان وکړ چې حزب الله او حماس یې په وړاندې کمزوري شوي دي. د شخړې تر ټولو هیښوونکی پړاو په لبنان کې د حزب الله د زرګونه وسلوالو د پیجر مخابرو دستجمعي انفجار و چې په یو وخت د لبنان مختلفو سیمو کې د تخنیک په مرسته کورونو، دفترونو، نظامی مرکزونو او بازارونو کې چاودنې وکړي او سلګونه مړو او ټپیانو راپورونه ثبت کړل. دې پیښې وښودله چې په نړۍ کې د جګړې تاکتیکونه څومره تخنیکي او پیچلي شوي دي. خو د منځنۍ ختیځ شخړه کې بیا تر ټولو جالب پړاو هغه مهال رامنځته شو چې په سوریه کې د روسانو او ایران له ملاتړ برخمن د بشار الاسد رژیم د تحریر الشام او سوریه دیموکراتیکو ځواکونو د ائتلاف په نتیجه کې په چټک او ډراماتیک ډول د کال اخره دسمبر میاشت کې راونړېده او هلته د یو ملي دولت د جوړولو لپاره هلې ځلې چټک شوې. امریکا او اسرائیل په سوریه کې د اسد د رژیم له پرځېدو وروسته هیله مندي ښودلیده چې اوس حزب الله ته د ایران لاسرسی ختم شوی او منځنی ختیځ کې د ثبات راتلو امکانات شته.
د دې کې شک نشته چې اسرائیل به ډېرې دعوی کوي چې دوی په ډېر طرفونه قتل کړل یا ترور کړل، کله د هانیه مرګ دی او کچیرته د حزب الله د مشر حسن نصرالله دی او داسې نور ورته. لکن تر ډېره حده پورې چې ګوري د دوی کامیابی هم په ځینو برخو کې به دا بالکل صحیح وي، مګر په ځینو نورو کې بیا صحیح نه ده. د دوی د اهدافو په تسلسل کې چې ورته ګوري یا تناظر کې چې ورته ګوري، نو نه خو حزب الله پوره د منځه تللی دی او نه د حماس ډله چې په نړیوالو ترورستي ډلې بللې کېږي، حتی دومره جګړې نه وروسته چې په تقریبا یو کال جګړه نه هم وغځېدله، تر اوسه پورې د حماس ډله په پوره شکل باندې چې څنګه دغه غواړي د اسرائیل غواړي هسې تر منځه لانړله.
او تیر 2023 کال د ایران لپاره له درنو زیانونو سره مخ و. د دې کال په می میاشت کې د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی له شرقي اذربایجان نه د راستنېدو پر مهال له خپل خارجه وزیر امیر عبداللهیان او اتلسو چارواکو سره د ترخه کې د سکوت مرموزه پیښه کې وژل شو. ایران له دې پیښې وروسته مجبور شو چې 50 ورځو کې انتخابات وکړل او دا ټاکنې په لومړي پړاو کې ناکامې، خو دویم پړاو کې مسعود پزشکیان وګټلې. د ټاکنو کې کسام سخت دریزی سید جلیلی د خامنهی هیلو تر رسیدګي ونه کړی شو، خو لیدل کېږي چې روشن فکر ګټون کې مسعود پزشکیان هم د خامنهی له نفوذ وتلی نشي. ایران لپاره تر ټولو شاک ورکون کې پیښه بیا دا و چې د مسعود پزشکیان د لوړې مراسمو ته په جولای کې ورغله اسماعیل هانیه د سپای پاسداران په ملمستون کې د اسرائیل لخوا ووژل شو. ایران د دغه پیښې او په دمشق کې د قونسلګری په ودانۍ اسرائیلي برید کې د سپای پاسداران د تو غړو د وژنې د غچ لپاره په اسرائیل او اپریل او اکتوبر کې دوه واره د سلګونه توغندوی بریدونه وکړل چې په جواب کې اسرائیل هم یو وار تهران کې بمباری وکړه، خو د دواړو یوادونو دغه لوی بریدونه بې زیانه اعلان شول او شونونکو هم هسې د زرګرۍ جګړه وبلله. بلخوا د امریکایي چارواکو په وینا تر ټولو درنه ضربه ایران هغه وخت وخوړه چې سوریه کې له ملاتړ برخمن اسد رژیم رانسکوره شو. اوس امریکا او اسرائیل وایي ایران په سیمه کې خورا کمزوره شوی دی او نیابتي ډلې یوازې یتیمې شوي دي.
په عراق کې، په سوریه کې، په لبنان کې د دوی قوت ډېر زیات
ځپل سوی او مات سوی ده، او د دې وړ نه ده چې دوی چاته اوس غبرګون ښودلی سي. نو که چیرې د امریکې او د روس ترمنځ مستقیمه جګړه پیلیږي، نو طبعا روسیه خپل متحدین لري او امریکا خپل متحدین لري. په داسې حالت کې به ایران د دې جوګه ونه اوسیږي چې د روسیې تر څنګ په قوت سره ودرېږي او یا خپل غچ واخیستلی سي. زه فکر کوم چې دا چې ایران ډېر زیات وځپل سه، ایران ته په 2015 کال کې پکار ده تر څو د خپل ځان په ریهبیلیټیشن یا احیاء مجدد باندې کار وکړي، ځان بیرته آستا آستا قوي کړي او داسې یو سیاست ولوبوي چې له جګړو او له ډېرو ځپلو څخه ځان وساتي. په دې کې لکه څنګه چې تاسو پیږئ، مسعود پزشکیان یو ډیموکرات یا ډیموکراسي غوښتونکی ولسمشر ده، او که څه هم د آیت الله خمینی او د خمینیانو تر تاثیر لاندې یا تر اغیز لاندې د دوه حکومت مخته روان ده، ولې که دی له تدبیر څخه کار واخلي نسبتا ازادیانې د ایران ولسونو ته ورکړي او په ایران کې د انقلاب راوستلو مخه ونیسي، نو زه فکر کوم چې دوی به وکولی سي چې هغه خپل حکومت هم دوام ورکړي او په تدریجي ډول سره ایران بیرته ځواکمن کړي.
او په 2023 کال کې د امریکا ولسمشریزي ټاکنې داسې وشي ډونالد ټرمپ کې د جمهوریت غوښتونکو د ګوند په استازیتوب د جو بایدن د ډیموکراټانو له کاندید کمال هایرس نه په لوی اکثریت وګټل. د دې ټاکنو په ترڅ کې د مهاجرت، اقتصاد او د اوکراین او افغانستان په شمول د نړیوال سیاست په اړه مهم بحثونه مطرح شول. دا ټاکنې د نړۍ په کچه د پام وړ وې، ځکه چې د امریکا سیاسي بدلونونه نړیوالې اغیزې لري او ټرمپ هم وویل چې د جو بایدن پیل کړې جګړې ختموي او تیروتنې جبرانوي. هغه د غراز د اوکراین د جګړې د ختمولو وعده هم ورکړې او په ناټو هیوادونو د خپل دفاع لپاره د فشارونو په زیاتولو ټینګار کړ، او آن د ایران تر څنګ چین او طالبانو ته هم وار له مخه ګوت څرګندې کړې دي. خو دا غر اتک د نړۍ په کچه یو شمېر هیوادونو سره اندېښنې هم پیدا کړې دي چې ګوند ټرمپ به نړیوال امنیت وننګي. دغه لراتګ نه اوکراین په ویره کې ده چې ګونې د روسیې په وړاندې به د امریکا ملاتړ له لاسه ورکړي. د طالبانو مخالفان بیا ورته خوشاله دي چې ټرمپ به پرې فشارونه زیات کړي. اسرائیل بیا دې ته خوشاله دي چې منځني ختیځ نه به د ایران د لاس په لالنډولو کې ټرمپ زیات کردار ادا کړي، او پاکستان کې بیا د عمران خان په لګان خوشاله دي چې هغه به بیا صدر اعظم ته ورسي. اما چین په تشویش کې ده چې ټرمپ به د اقتصادي ودې لپاره بیا د شګو بندونه وتړي.
لومړی خو ټوله نړۍ کې د سیاسي رهبرانو د کمپاین د مهال ویناوي او بیا چې څوکۍ او قدرت ترلاسه کړي په هغه کړنو کې خورا ډېر توپیر وي، او بیا چې د کمپاین پر مهال ښاغلي ټرمپ د کومو موضوعاتو یادونه وکړله یا د کومو کړنو ژمنې چې وکړې په د امریکا په بهرنۍ پالیسۍ کې هم دغه لوی موضوعات و، لکه د غزه او د اسرائیل مسله، د یوکراین او د روسیې مسله، په افغانستان کې د طالبانو مسایل، چین، همدارنګه د چین تولیداتو تعرفې، د کاناډا د وسایلو یا تولیداتو تعرفې، د مکسیکو تعرفې، د مهاجرینو مسله، همدغه لوی موضوعات و. او بل د چې کومې خبرې وکړې په هغه کې وسنن تناقض هم لیدل کېږي. لومړی خدا چې د وایلس د بایدن پیل شوې جګړې په ټوله نړۍ کې ختموي، چې بایدن په مستقیم ډول په ټوله نړۍ کې نه هیڅ چیرې هم جګړې نه دي پیل کړي، هغه چې دی ښکیل د متحده ایالاتونو ښکیل یا د متحده ایالاتونو د بهرنیو پالیسیو د سفارتي پالیسیو اوږدمهالې پلانونه پالیسي ښکاري، یعنی په عملی ډول باندې امریکایان هیڅ چیرې په جګړه کې ښکیل نه دي. دوم بس که چیرې دی وایي چې د بایدن پیل شوې جګړې ټولې ختموي، نو په ورته مهال کې استاذه په تازه ته بیا ویلي دي چې دی به پوره هڅه وکړي چې اسرائیل غزه ونیسي او حماس له منځه یوسي. دا خو بیا د هغه خبرې سره په تناقض کې دي چې د وچې جګړې ختموي، بلکې جګړې ته اور دی ورته نور تیل راچول دي. او بیا دغه ټول مسایل ډېر لوی مسایل دي چې یوازې یو فرد هغه په تېره دوره کې هم دی ونتوانېدی چې دی وکولی شي. مثلا ناټو باندې فشارونه یادونه د بیا وکړله، تیر ځل د هڅه وکړه چې د جرمني څخه امریکایي ځواکونه راوباسي او هغه د امریکایي ځواکونه او د ناټو چې کوم پوځي اډه ده هغه بنده شي، اما دی ونه توانېدی. نه امریکایي ادارو هغه چې تصمیم نیسي، نه هغو سره ومنله او نه هم ناټو هیوادونو سره ومنله.
او په همدې سره د 2023 کال د ارزونې تحلیل او بیا کتنې لپاره د ازادۍ ځانګړې و مورز رانغاړم. نوې کال مو بختور.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو چپو نونس یوشتو پنځه ویشتو مترو مونډلای سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو.com ته ورشئ.